Radio.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون د استخراج مساعده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مساعده کې ګډون کړی و. د خبر پاڼې له مخې د دې مساعدې ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیشه ده چې د ډبرو چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم وژلی، بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیه قوماندانۍ ویان سید اساق صالح ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولۍ له امله وشوه. په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوي دي چې زړې اورسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتل ولي د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر په 3 ورونو کې سیالې لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستي اوور کې اور ورسېد. د زرغون افغانستان د 50 ورځو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د مې تر 20 پورې دوام وکړ. د جرمني د مالی وزیر وایي چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندرنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه ډلې دورې مشي کوي، پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به 60 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به 60 او پراتلونکي کې په سلو کې تر 15 پورې کسر ولري. نن د سوري او دیرشمه د مې 28 د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو په تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړ. د سیاسي چارو کتونکې شکریا بارکزی:
طالبان دې پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه.
له طالبانو څخه د افغان جنو یوه هیله هم در سره شریکو:
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حسابو هیله کوم، غوښتنه مو ده زر تر زره زموږ مکتبونه خلاص کړئ.
طالبان مو په نورستان کې په ځنګل کې د لګیدلې اور له مهارېدو خبروي:
غمو ولسوالۍ کې چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدلې، اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالۍ هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب زادران:
موږ سفر انځ د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه:
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه څیړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي، نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل:
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازای توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره د ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه، نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپای ټولنې سفیر ستيلا رونر هم ګډون کړی و. هغه پر ټوئیټر لیکلی دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او نورو ځایونو د شپېتو تنو په شاوخوا کې خځو ګډون کړی و. د میرمن رونر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاټ تر لاسه کړي چې د خځو په برخه کې د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي دی چې کابل تتللی او پرون د وایي په دیرشمې له یو شمیر مدني فعالانو سره لیدلی دی. نوموړي کابل تل رواني دوه مخکې په افغانستان کې پر خځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د خځو روان وضعیت څاري. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبان باید د افغان خځو حقونو ته د درناوي پرجمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوال ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان خځو حقونو ته درناوي وکړي او د هغوی لمړنۍ حقوق ورکړي، نو نړیوال ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکاري ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو جنونو محرومول، د خځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د خځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوال ټولنې سخت خبرګونونه یې پرولې دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوال ټولنې بشری حقونو په تیرا د خځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللای او تل د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکو شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت نږدې کیږي چې باید خبرې دی یو باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي. طالبان د سی او بل اجنډا مختوري ټول په هغه باندې فوکس وکي او هغه اصل خبره نه لري پاتې شي. چې متاسفانه د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د سکوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکرم دا یغه انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دی په سیدی چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه. مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني. او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بڼه لري، نه اسلامي بڼه لري، نه شرعي بڼه لري او نه هم قانوني بڼه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دومره کلونو کې کندې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا خځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستی زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتي نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډیر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه باندې ده.
له شکرې بارکزی سره مو د احمد تکل مرکه اوریده. په یوې خبرتیا پسې
درسي ساعت
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړم. په یوې خبرتیا پسې د نورستان د واما په ځنګل کې د لګېدلي اور تازه حال درکو.
درسي ساعت لا وم تر دول سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د نورستان ولایت د وامه ولسوالی په یو څنګل کې لګیدلې اور تر ادارې لاندې راخلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ادارې او د وامه ولسوالی د اور وژنې ټیمونو لخوا تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د وامه ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپل د وامه ولسوالی بونی سیمه ته تللی وو او د ورسې په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبه اوس کابو شوې ده. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبري الته ویلي چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګي ته اور واچو. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مولا صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا شي اور هم دغه سجریان د لو دوه لسی خلکو کوشش وکړ او د ولایت نظرات پرسنل هم ورغلی او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کسانه مرغلی کارونه شبیا ول سوال سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا دوه سوال کړي پرسنل خېجول اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیشه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نخترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښل دي. د افغانستان د نخترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خوتل د شکایتونه شته چې د ځنګلونو په غیر قانوني لارو وحل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په دې خبري مجله کې اوراندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم اوریدل شي چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خودم غړي خوست مخه کو په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالي پایته ورسېده. د دې سیالیو اتل ولی د نجیب زدران په مشه هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پایلوبې ته د زرغون خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال لسمی د نجیب لالو خیل پر راپور کې
د جمعې ورځنا وخت په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی سیالي د هندوکش لوبډلې په بریا پایته ورسېده. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګر دوام وکړ لوبغالی ته زرغونه خوستوال ورغلی ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلیدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمه او ګټوره وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېر لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس وکړ، ډېر ښه وځلیدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونی و راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوي ته سفر لري. زیمبابوي کې به زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیواله شل ورځې لوبي ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډلې کول شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیک پنی غلار پیدا کړی. او هم له خوستوالو ډیره زیاته مننه کوو چې دلته راغله خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډیر تود هرکلی وشو، ډیره ښه لوبي وشوه.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقانی، احمد الله وسیق او د خوست ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتل ولی هندوکش لوبډلې وغټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېر ډېر مهمه دي چې زیمبابوي ته د دوی سفر را لاندای.
موږ د لپاره نېشنل ټیم د لپاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر انیز دي د زیمبابوي ته روان یو. د موږ د ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوي د لپاره
نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیارایمو او ورسره ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې، دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ چې څنګه باید پریشر کې لوب وشي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه د ټول هم دوی سره شیر کړ.
د نولس کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وي، کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغه سې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعا ډېره زیاته فائده کوي ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي، نو ډېره فائده به وکړي انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی دی. دا مرسته د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کیږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پورک.
د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9.5 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هیواد د جی او دورې مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سکل شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
وی وان اونز اینیګ دی فینانسیاله سیتواسیون
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالي دفاع اغیزمنه نکړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکاري اوکراین ته په لن محل کې 9.7 میلیارډ ډالر مستقیمه مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالی د وزیر په وینا 1.5 میلیارډ ډالر به امریکا، 1 میلیارډ جرمنی او پاتې 1 میلیارډ به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسا، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونی غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز وو. لدی یو ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرح تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 ونې تصویب کړی وو. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شو او اوس به د دل لاسلیک وروسته توشي شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سکل او بل کال په سلو کې تر 15 پورې کسر ولري.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د روسیې گازپروم شرکت اعلان کړی چې لنن څخه به فنلند ته د گازو صادرات بند کړي. البته دا موضوع له اوکراین سره ارتباط لري ځکه چې د فنلند د گازو شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د گاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر گازو ډیره لږه یعنی په سلو کې شاوخوا 15% تکیه لري. روسیې له دې مخکې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړی پایلې ولري، خو فنلند ویلي دی چې غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. فنلند له دې ویره لري چې پر اوکراین روسیې برید کړی دی او احتمالا شاید روسي ځواکونه فنلند ته هم مخه کړي. د ازادي راډیو دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریز مشپرونی په همدې څپو د ماښام تر روبه جو پورې هر ورځ اوریدل شي. په راتلونکو خبرونو کې البته یو بل یادونه ده هم کوم چې تاسو کولی شئ چې مشپرونی په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم واوري. په ازادي راډیو .com کې د هغه راپورونو متن له تاسو سره شریکو چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برختمو هر کله کو وړاندې به واوري چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکو محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمیر نورې پریکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلی سبب شوی چې فکر کاوه د طالبانو دا دوره واکمنی خایي د دوی د پخوانی واکمنی سره توپیر ولري. خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو؟
د امریکا انټرنیټي خبرونه هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې لمخې د ټلویزیونونو پر شیزنه ویندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او لسترګو پرته نور بدن باید پټ وي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پر ورځ مرو کړ چې ټولې شیزینه ویندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. شیزینه ویندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلاري دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري. خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پریږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دندې پریښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
3000 وکیل از طبقېونه موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د دست پنجه نرم میکنن.
د اغلی امانی په څیر زورګون افغان خځې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته بيدند شوې. طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړي. فاطمه باید سکال د 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هلي زکړې دي، خو طالبانو پری د خوانسی دروازی بندی کری.
مکتبونه چه بندی زه هر ساعت بکال حسابو او دا یو دیر بد وضعیت دی. هیله که ما غختنه مداده زر تر زر از منگ مکتبونه خلاص کردی.
لکار او زدکرو دنجون او خوزو دا بی برخه کولو پا گدون طالبانو پا خوزو هجاب هم جیبری کرده او چادری دا هجاب تر طولو خبره بلاله ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیرې پرېښودو کمپاین پیل کړی او تر خواهی په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیرې پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغوی چې ګیره نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خواهی هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کانسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلې ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په دورشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
ورو ورو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو، یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی، د هنر حرم ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیاری او سقوط سره مخ یو.
موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقۍ وسایل سیزي. په یوه بله ویډیو کې هم چې موده وړاندې خپره شوه ښکاري چې طالبانو یوه ډله هنرمندان چې د موسیقۍ آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او له خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. په نویمه لسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خواهی پر موسیقی اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن پوهنتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومیږي چې د تیر په پرتله هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر ښځو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات په اړه خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
د مېرمنو په وړاندې چې کوم دریز طالبانو پرون وو مطلق همغه دریز نن د دې سیاسي ساختار جوړښت چې سړول دوه شکاله مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نن اسلامي امارات ته وایي د قانون جوړونې له برخې څخه ولې تر ظرفیتونه پورې بې پروا او نن هم بې پروا دي. هغلته هم د پولاندې صفوفو کې چې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایدیالوژي چې راغونډ کړي وو هغه فکر او ایدیالوژي نن هم هلته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خپرېدو د پورتنی وکاو اداو په اړه سپیناوي وغوښت خو ځواب یې رانه کړ. یوازې په کور دننه نه، بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او ډېر شمېر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی چې افغانانې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایډیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید.
د ولایت پروان ولسوالۍ کې صافینه پخوا به د معارف یو روپۍ نه ضایع کېدله، اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 2950 روپۍ دي، دوی ورکوي 2500 کله 2600 300 روپۍ د ټولو نه کارغلا روانه ده. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې ورسره شریک دي. د دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس پړونه داسې شو چادري داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا. یوازې په کیسافي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا 1600 شول. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف دا خبره ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت و 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نه شي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست ده چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عزیز بانک چې کوم رئیسان او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا اوس لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د مخام تر و بجو پوری دوام لري.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات